دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره غلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې ویلي د قبایلی سیمو له استازو سره یې مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته ستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومت کمیټې غړي زاهد حامد ویلي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلی سیمو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته و. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذ وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو لوستنی انتظامی چارواکو پر ځای لولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریض معلوم کړي. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل سپیشلیستانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مر واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی. 201.5 کروڑ په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنرال دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړی.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوایی د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون مشال راډیو ته ویل لغړیتوب ترلاسه کولو سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15مه په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د تختونو په بدل کې دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د ننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمہ واری په شفاف او د تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. تیره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بین کارډن وویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنورۍ تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پیل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نه شي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د باور ورکولو هڅه کړې چې اقتصاد به بیا پر پښو ودرېږي. دا پر داسې حال ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدل د روسیې حکومت هڅې ټاکنې کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحران وباسي. تیره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تیره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو پر سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د ده خبرې ښیي چې واشنګټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هوارېدی شي. پوتین ومنله چې روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پي ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسېدلې. خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي او د روسیې اقتصاد لږ تر لږه د بحران له لوړترینې سطحې تیر شوی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي غړي به یې د مشورو لپاره قبایلی سیمو ته ځي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک تو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر لیا اس ایریاز کو کہ کمیٹی وزٹ کرے گی.
دا کوٹ خاروالوی د خاروالی کرنلای بجٹ یہ احتجاجن حکومت تو واپس کړی دی.
دو اتیا کروڑ کٹ کړی زمیر ناش دے مزه دیر شان تر مالان ځما وس نه پرسی.
په پاکستان کې ځنې سیاسي ګوندونه وایي د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسي منظوره کړې ده او په پښتونخوا کې پر تعلیمي ایمرجنسي سربېره ګڼ ماشومان له ښوونځیو بهر دي او کورنیو ته پیسې ګټي. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره. اوس لومړی موضوع ته ورځو. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټۍ غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د کمیټۍ غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. دا البته د قبایلي سیمو سفر نیټه ونښوده، خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي او د چارو پوهان وایي د کمیټۍ غړي باید د پولیټیکل انتظامیو له چارواکو او له حکومتي ملکانو سره خبرې ونه کړي، بلکې باید له قبایلي ولس سره وغږیږي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مو راغوښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیستی وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي، نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله فیصله مو کړی چې کمیټي به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړل. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی وو او د دسمبر په 10 نیټې د قبایلی سیمو منتخب نمائندگانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورمی ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وای چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه. ساجد حسین توری ویل چې ځینی عناصر نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راشي، خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. که څه هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي، خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلی چارو کارپوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي:
ټول د بهرال وزیران دي، د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه همغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقې سره کوي، نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي همغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی، هر څه سیستم راولی، هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي، یوه دادا چې فاټه د بیل صوبه جوړه شي، بل دادا چې فاټه د خیبر پختونخوا ته ورګډه شي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پختنه وکړي، او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د خاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړې ده. نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجه منظوري ته استولې وه چې اسمبلی منظوره کړې وه، خو انتظامی ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولې دي. نوموړي تور پورې کړ چې بیوروکراسي رشوت خواړي. د دې سرګندونو په اړه د بلوچستان بیوروکراسي یا حکومت لا څه نه دی ویلي. خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کوټې ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړی دی.
مده کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی.
څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ؟
250 کروڑ. یو ونی مې مشه یو څه ټال مټول کاوی په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جوړ دغه چې را د 2.8 کروڑ یې کټ کړ، 2.8 کروڑ یې کټ کړی چې کم شي به موږ اپس سټریټ لایټ لگاوي، یا بم صفائی کوله، یا بم صفائی د پاره لیبر اخسل، یا بم شاغه ګټ کټ کړی دي. ولی وای دفعه نمبر 94 مسجد دفعه نمبر 94 وکتل پاره کې دا لیکل دي چې په ساده میجارټي کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول. ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دي، د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم دي نسته.
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره وکنه، نو دا څوک دا خود د وزیر چې کم دي د بلدیاتو غی خوستاس د غوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر ان نور ډیر بلاوی ناشته.
نو د تاسو غوندې، تاسو حکومت، تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پر رسیږي
اوس ما په دې موکمه کې زمير ناش دې مزه ډیر شانت مالاج زما اوس نه رسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي
له وزیر صاحب سره ما خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونکی دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرټری دی سیکرټری دا د بس پلان شي باندې ویل کی وزیر په دا نه خبر د هر سیکرټری سره دونه پلندې پرتی دي د فایلو د لشل کال په دې کې اډینس هم پکښه دی ایکټ هم پکښه دی آئین هم پکښه دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی د سیکرټری کا خوښه خپلانې فایل راکښ کیته ده مخ ته نه به خوښ ده په ځل سکل نه خپل کوم چې د سیکرټری خو د وزیران ګر نه چاوي ها که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو معنا صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه
لري نس کولای
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لایحه عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو او د جامو سره پاس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زه خپل چروم دی وزه بیا په عدالت کې سرګور
د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله سره مو د خدای نور ناصر مرکه ورې دا یو ځل بیا درته یادونه کوم چې د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسي د سرګندونو تورونو په اړه لاڅنه دی ویلي
د مشال پنوم د دیونه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نږدې خلک لری کړل دا معنی تاسو لکه نه فیسبوک کاروي او سمره ملګری لري آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدای شي د فیسبوک خبرونه رښتیاوي که دروغ فیسبوک د وخت ضرورت ته که وخت ضایع کوي آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن دی که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00422114321 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ د مشال په نوم خبرونه د هر پنځشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خبرونه کې اوریدئ شئ
تاسو ورودل چې د مشال په نوم ونې خبرونه کې د زلتاس د فیسبوک ته استعمال په اړه باندې خپل پیغامونه ثبتولای شي د فیسبوک ذکر چې وشور نو د مشال رادیو فیسبوک پانه هم شته دا ایم ای ایس ایچ ای ای ال بیا سپیس بیا آر ای ڈی آی او د مشال رادیو فیسبوک پانه ته چورشي هلته تازه خبرونه شننې تبصرې رپورټونه او ویډیوګانې پرتی دی هغه تر لاسه کول شي لدې سره سره اوریدونکو د دسمبر یعنی د روانې میاشتې پر 14 نیټه چې د پېښور پر سکول د برید یو کال پوره شو نو موږ یو ځانګړې پروژه هم پر فیسبوک لتا سره شریکه کړې ده هغه پروژه تاسو ګورئ په هغه پروژه چې دا د سې ځانګړې طریقې سره جوړه شوې ده چې هغه کې تاسو معلومات هم ترلاسه کولای شي چې برید څنګه شوی او ور سره په هغه کې د برید د ټول عمل یو 3D ویډیو هم جوړ کړل شوی ده ور سره تاسو د هغه کسانو لمیندو پلرونو سره خبرې په ویډیوي بڼه باندې لیدلای شي چې یای بچی مړه شوی وو په دغه حمله کې او یا هم ژوبل شوی وو ور سره د یو استاد خبرې هم شته او لدې سره سره د دوو زده کوونکو خبرې هم شته دي چې یو پکې 8 ډزه لګیدل او بل 3 ډزه لګیدل او دواړه ژوبل شوی وو د پېښور پر سکول چې کله حمله وشو نو تر هغه وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یو تګلارې منزور کړه که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخې د سخت دریځې او ترهګرۍ ضد دي خو په هغه هیواد کې د ځنو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلارې سیاسي شوې ده او حکومت او اسټابلیشمنت د سیاسي ګوندونو په نخښه کولو لپاره کاروي وفاقي حکومت له دې تورې انکار کوي تفصیل د احمد شاه زمي پر رپورت کې
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په موخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړې چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي
انٹرنیشنلی میڈیا د دې گواه وا چې هغه دا خبره لیک آؤٹ کړی و چې ون تھرڈ ایریا چې کوم د کراچی چې کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ہے اور هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصلے کوي اور هغه نه بعد چې کوم بینڈ آرگنائزیشنو کلم کلا یا هغه ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پلس چې کوم دی هغه دہشت گردی کاروایانی چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانې
پر متحدہ قومی موومنٹ سربیره د سنسوبے واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند هم تر نیشنل ایکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې گوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کے دواک ناوڑا استعمال اکڑی کہا غا سیاست والوی یا کدہ یو ادارے مشروی غا تحیس کل عدد اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالاتو خرابے دو یو لو یو وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پواک او دائرہ کے لاس مہنا کڑی او دا غا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پر پخپل خوشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کچہ هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
تاسو خو څنګه کوم خلکو چې دا هر تکړی په کراچي کې چې دا کوم معاملات خراب کړی په ټول ملک کې کوم دا او په تو فوکس وشي وی په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره غا ټول معاملات چې کوم دي نه غي دغه یو څه دا کار خو هغه ته به پنجاب کې هم کاري کې دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې د شي سمون ته د غنخ کاری ته خبر مرغي چې د غنخ مرغي نو دا به ظاهر ټول د غنخ کاری کې د ټول فوکس په سم باندې
د سین صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مدد د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچی عوام بالخصوص دا سوال کی چې کله په کراچی خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارٹی حکومت چې هغه بو رینجر ته توصی ورکولا او اوس چې ملم امن دے نو هغه توصی نه ورکړي د دې مطلب دا چې پیپلز پارٹی چې کله هغه دلته قتلیان کېدو نو بیا خو خبره نه و چې د رینجر کم اقدامات او هغه موثر نه و نو دی بور توصی ورکوه او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې مخندونه کوي.
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوکو سوالو په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسې
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا اوریدونکو دا مده ډیور رادیو خبرتیا واوریدا دا محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سو 21 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر پختونخوا حکومتي کابینه د نوې صنعتي پالیسۍ منځوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکترانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی. په دې لړ کې تیر مازیګر د کابینې تر غونډې وروسته د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان او د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پېښور کې خبري غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغه ته مونږ انسینټیوز نه ورکو؟ ډېر زبردست انسنټیو دا سیسته دی صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانه لپاره دا غي چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% په پاغي کې صوبایي حکومت ورکړي د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومړي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت دا غي نه علاوه چې کوم مشينري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دیزه پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبایي حکومت به دا غي 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي خواتین د پاره زنانو د پاره چې څوک کاروبار کول غواړي او هغه ته د پیسو کمی هغه ته 30 لک روپے پورې هغه سره انویسمنت کوي صوبایي حکومت
د سیاحت صوبایي وزیر شاهنام خان ترکی د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کابینه په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده
کیٹیگری اے کی ابتباد او پیخور دے کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان نوخار سوابے دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دیو کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سی نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زرو نوالا تر 140000 روپے پورے ورا سی دے او مگ
د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه دا او د خبرونې په دې برخه کې درته د اسحاق خان دغه نوې غزل درنه شو.
مدکیږي په مزلې مسافر يم مدکیږي په مزلې مسافر يم چل وهلې او چخلې
تاسو مشال راډیو ته وګیاست په پیښور کې د سهار نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاید احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي دا خبره تېر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی. نوموړي تېر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.3 کروڑ روپۍ ګرځولي دي. د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوایی د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د غونډې پر وخت د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې 13 ورځ د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15مه په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره کړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي، تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپل ذمہواری په شفاف او په تایید وړ طریقې سره ترسره کوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپل هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد بیا په پښو ودرېږي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د تیر چهارشنبه په ورځ پیښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې، او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت ریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو، او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي، او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کلی کې د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي، او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازالت وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي، او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي، او خبر دا وی چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمائندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورسپانه وایي حکومت ته سخت ریزی فکر خپرون کی دی ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکونو مهمه برخه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو، ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت مولا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. رسپانډه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوی، اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رسپانې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي مولا د گرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت، یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. رسپانه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښور پیښتي. رسپانه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت له خرابیدونکو حالاتو په حق لري رپورټ ورکړي، له خولې لیکي چې په تیر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لانور مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمل حال ته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي، خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وینو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. رسپانډه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتی چارې په غاړه واخستې. د رسپانډه په خبره کې څه هم له افغان ځواکونو سره نیخ پنې غمرسته کولو په حق له امریکا سخت اصول لري، خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو د امریکا ځنو چارواکو اشاره ورکړي چې خای واشنگتن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکو کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنی چار وزیر جان کیری ویلی ایران د نړۍ لشپګو ځواکونه هیوادونو سره په شوی اټومي توافق کې ژمنې تر وسه پوره کړي دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنی چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه تر سره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیر جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنځشنبه په ورځ وویل چې د بهرنی چارو د وزیر د دغه خبر په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تم واچې دغه بندیزونه لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلی کې پیل شي. خغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کیږي. د غراز د امریکا بهرنی چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څنګه رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنی چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبر خبرو او مذاکراتو ورسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اټومي توافق لاسلیک کړ. ایران دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال ریډیو دا.
برطانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او خبریال احمد رشید لیکنه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلي رپورټونه خپاره شول او طالبانو لغږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وجل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې د طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او د غم رستیال شیخ هیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړی او اغیز د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوی دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ایز کانفرنس د لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چېرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوګیز موږک په منځني 1520 کیلو هرتز او افغان حکومت وايي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا دبليو ټي او غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوی دور ته داخلوي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولای شي. دوی د سرګندونی پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې لڅو کلونو پر لپسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ ترانزیتي مشکل لري او په منطقه کې زموږ بعضی همسایگان دي چې هغه د دبليو ټي او وزارت لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین اداره مهم غړي دي د دبليو ټي او. نو کومه وضعیت واخلو زمنګه د دبليو ټي او د پنځمې مادي د ګاک پنځمې مادي او د پی ای کی ان سیټ فسیلیټیشن موقت عمل چې دا د پاساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دی د وزم لکتون سره حل
مومن زیاته کړه. کچره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګری لانجه رامنځته شي نو دغه هیواد کولای شي د دبليو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومن زیاتوي چې د دبليو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې دبليو ټي او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروي خپلې دروازې پرانیزو نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
د سلطان سرور رپورٹ مورید او راځي چې وس هم د هارون بچا په غږ د غزل وورو.
ژوند لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند لزهرو تک
سه مشال رادیو توغیاست زموږ غږ په منځنۍ چپاش پک سوا 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان پوز تر وګدي مودې ورسته د قبایلی سیمه خیبر باړې واک مل ملکی انتظامیه ته سپارلی دی او ویلی دی چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړی دي. خو د باړې سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوملیکنې یا رجستریشن کار شوی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي په عملیاتو کې یې دوکانونه ړنګ کړل شوي یا ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بېروزګاره ول نو ورسره د مرسته وشي. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړې له سوداګرانو سره د مالي مرستو لپاره هڅې کوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش پکا لپس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسي د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړی دی او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولای شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یوازې د رجستریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شته او پورا ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
تیزه مرحله کې انتظامی دا خبره راته وکړه چې تاسو پر جهان چې کمی دا به رجستریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکو دی د دې ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان را تاو کو چې تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. کچا کم ځای کې ګیټ را پرې وتای وي, کم ځای کې هغه چت را پرې وتای, کم دیوال را پرې وتای وي, هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی د اوس موجوده ده په اندراج باندې نه وځي, په اندراج بځي او هغه کسان بځي چې کم موږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو لپاره د روزګار کول د خپل یو ماحول غواړي, یو خپل ازادي غواړي.
د باډین سېنېټر مومن خان پر دی وایي چې دوی هلمند او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو, ان شاء الله کوشش کې لګیو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو د باړه چې دی کولاو شي او چې کله باړه کولاو شي د دې باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي. په دا کې ټولو خلکو روزګار دی, په دا کې ټولو خلکو ژوند دی, په دا کې ټولو خلکو خوشحالي ده. نو موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار دا ویلی شو چې دا تقریبا یو 10% خلک به راشي, هغه به روزګار چالو کړی شي. خو د نور خلک چې کوم دي دا به دوکان کې ناست وي, خو هغې سره به وسایل نه وي, هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې, د چیمبر آف کامرس په دفتر کې, یا د سمیر په دفتر دا دي جمع کی. زمونږه ابل اورزم ورلد بینک سره ډیر اهم میټینګ شوی دی او د دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سپیډ اور کوي یا د فاټا شکایت ور کوي شامل.
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي. خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاکه کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مومندو او باجوړ ترمنځ له نهقي تر مامدګټ پورې د سړک بیا ودانۍ کار له مودې راهیسې درېدلې ده. د سړک جوړولو لپاره متحده عرب اماراتو پیسې ورکړې وي خو بیا وروسته بندې کړې. اوس حکومت وایي له دې سره به د 40 کیلومتره سړک جوړول لپاره پیسې دي خو پر سړک تګ راتګ کوونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او کاروبارونه یې زخته خراب شوي دي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په محمد جنسی کې د ناقی کندو نه تر د محمدګټ پورې لږ زیات 40 کیلومتره سړک باندې دوه کال وړاندې د بیا ودانۍ کار شروع شوو. دغه کار د متحده عرب اماراتو لخوا په ورکړل شوی امداد خود تر زور سړک تر ډنګېدو پورې وشو. وروسته اماراتو لخوا امداد بند کړی شو چې په دغه سړک کار بند شو. د دغه لوجه ځای اولس یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. فضل ودود ساپه وای
چې مخکې با کل روډ روغونو د محمد غت نا یا د لکړو نا د نحکی د یخه پوری دا مزل با په شل سنگل لسمنټ کې کېدو او وس چې کم دی من په گاډی کې زونو ګنټې ته وګورو او چې کله د نحکی اختر سیګو د لکړو نا نو تقریبا سو یو ګنټه او سو منټونه په دبر راځي
همدا سرکت محمود ایجنسی باجوړ او د افغانستان ترمنځ تجارتی لار هم و خدا سات روزګاریان او د ګډواله هم ناراضي د زیارت د غرنه کارخانو ته کاڼي وډون کې یو ټرک ډرایور تاریخ خان وای
موږ په دې درې ګڼې کې جنتا قرار شي نو موږ ټول خپل مولا ځان سار ته ناراضه
شو د یو ځای وسیدون کې او خبريال لال رحمان ساپینه مې پوښتل چې په دې سیمه کې به کوم رقم تجارت کېدو او دا ساتي څه صورت حال دی
چې کله لکړو ملي ته شکر راځي د خبر ناراضي واپس په دې روډ باندې ځینې هغه ته سخت څنګه یو مستر راځي کله ماربل ګاډي ودی باندې ځي هغه ته د شیرونو د مشین راځي دا سفر د وځي تکلیفونه یې نظم کاروبار یې دا ټیرونو پنچر والے دی یا د اوټل والے دی یا بل څه دې لارې څخه تړلې کاروبار یې ما په خپل 50% کم شوی
بل خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا چې د دې سړک ته جوړونې لپاره به اوس د پاکستان د حکومت نه پیسې مقررول شي او په دې سړک په لند وخت کې کار دوباره شروع کول شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
ل دوه کلونو زیاته موده کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي یا بیړني حالت اعلان کړی دی خو سم په پیښور کې داسې ډیر ماشومان دي چې له ډیرانونو کباړ ټولوي او کورنۍ ته پیسې ګټي دا په داسې حال کې ده چې د پیښور سکول برید یو کال پوره کېدو په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم هم ماشومان ته د تعلیم ورکولو ژمنه وکړه ځلاند یوسفزي په پیښور کې له ماشومانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
وزیر اعظم میاں نواز شریف په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخی یو کال پوره کېدو په موقع هر کال د 14 دسمبر ورځ د تعلیم لپاره د قامی اعظم په توګه د لمانځلو اعلان وکړو خدا لومړی ځل نه دی چې حکومتي واکمنان یا سیاسي مشران قام سره د تعلیم عام کولو ژمنې کوي د دې ترڅنګ د پاکستان آئین آرټیکل 25 ل 15 تر 14 کال عمر هر ماشوم ته د بنیادی ویړیا تعلیم ورکولو ژمنه هم کوي خود دې هر څه باوجود هم د پیښور خار په هر برخه کې د ماشومانو داسې ډلې او ټولې په نظر راځي چې بوجه او خلطې په لاس د کباړ او خځلو غونډول لپاره د کورونو دروازې ټکوي او یا د خځلو په ډیرانو د کباړ په لټون کې وي
سمایول په غریبی درو پلان مې پر دې شته چې سکول ته نه مات غریبیم دا بس کباړ غونډو مزګر ځان د سولو د بوسو مور دی ورکو زما مسایر مخ کی سکول تا تلم او بس پن نہ زما استاد کان زری کول بس راو بس کا بار کار سر راوز ونی می بجاو دا ماجگا سالور بجو درو بجو پورے گنڈا تو راج سی یو نیم سالو بسو دیشو سالو جان لے بکی او لشل لے بس نور کوٹ کار کا
یو بل لشکلن ماشوم چې جامعې خیرنی او د مخ کولای خورو د خزلو داغونو او ستړیا ته تکړی و مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې پر دې رکشه چلوي او دې د پلار د کرس ختمول لپاره کباړ راغونډوي
زمام جیت نه سکول لا مزل نه کیږي څه کاروبار لا مزل کیږي مور راته ویل وای پلار باندې مې قرض دې درې شپه چې هغه خلاص کړي بیا به درځي خانه ته ځم د ورځې کله به چې 200 زو ګټم بس زم کولا کله 300 شي بس زم کولا هیڅ یو ګنټه کې و ګټل شي بس زم لاش کولا بس ویلو
وزیر اعظم میاں نواز شریف د آرمی پبلک سکول د تلین په موقع د دښمنانو ماشومانو ته هم د تعلیم ورکولو شعار پورته کړو او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت هم په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړی دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
او راځي چې اوس هم د ملي ترانه و او د ماستر علي حیدر او زنو ماشومانو په غږ
موسیقی
مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ اتن کرم یا بکڑم گا پختنوں سے بھی جائے